السلام علیکم. ازادي رادیو واوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لاند خبرونه. د برېټانیا حکومت خپل ټول اتباع وخت چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په ویلا مې کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کار کې چن بلل او زیاتوي. ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې د نن برېټونه وکړي. په ویلا مې کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو، مذهبي مراسم او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې د تر هغه ریزو برېټونو د لوړې دوه غوښته. د برېټانیا د حکومت په ویلا مې کې د برېټانوي وګړو د توقيف ته خطر یادونه هم شوې. د طالبانو حکومت لا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خوله، مګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري له 8 راهیسې 240 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې وو. په دې اعلامیه کې د فرانسوي اصله خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بیل خنډ راپور ورکول ته د فرانسې په ژوندتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشی کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. مرتضی بهبودی ډېر چهارشنبه د طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي سکه افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 1200 میلیونه ډالر بشری مرسته شوې ده چې په دې کې تر 1400 میلیونه ډالر ډیره برخه د امریکا ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرنډې کر په خپل ایکسپانډ لیکي متحده ایالات ویاړي چې افغانستان سره مرسته کوونکو په سر کې ځای لري. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې سلی روشنوي امنیتي پوسټ یې جوړ کړی. د تاجکستاني رسنیو له قوله دا پوسټ د لخش، شمس الدین، شاهین، روشان، اشکاشام، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړ شوی. د تاجکستان ایشیا پلس خبري اژانس په پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې دا پوسټ د جمهور رئیس امام علي رحمان الله خواني سره سمې جوړ شوی. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تیر میاشتې راپور ورکړ چې د دوی امنیتي ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله چې تاجکستان ته دا نه شي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خوېدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې را پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده او دوه قربانیان ماشومان دي. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنو له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غره پرې وخوېد. تاکه شوی د چین په مصر کې یو سر مشري ز جوړ شي. دا غونډه د دې لپاره جوړی کی چې داوی رښتیا چې د غزې جګړه د منځنی ختیځ نور سیمو ته خبر نشي. د قاهرې په غونډه کې بعد یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. خو په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو د اساسو نشتون د دې سبب کیږي چې څوک ډیره تامتري ونکړي. خو چین ویلي دی چې د منځنی ختیځ لپاره خپل اساس جی جین د قاهرې غونډه ته واستوي. روسي بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستيال میخائیل بوګدانوف بای دې غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتل چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې په یو وینا کې پر اوکراین د روسي برید په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تړلی وبال. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له اسرائیل سره به د امریکا د مرسته د حماس له منګولو د بارمته او په خوندي خوشي کېدو کې اغیزمنه تمام شي. د کانګرس د نظامی بودیجې په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تیر میاشتې په وروستیو کې کانګرس لو اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه. له پاکستانه په زوره د لکونو افغان کډوالو د وستو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق ازادي رادیو ته ویلي هیڅ سیوات حق نه لري چې کډوال په زوره خپل خبرې وباسي. د اسلام آباد ضرب العجل راتلونکي 19 شنبه پوره کیږي او چارواکو یې ویلي چې تر دې ورځې 1 میلیون او څه باندې ولک افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ونه وځي په زوره به یې وباسي. نور په دې راپور کې
ملګري ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دې پریږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جبر دې نه شړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي رادیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستای چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوخه پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نکړي. زموږ د تګلارې لمخې کډوالې واځي هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوخه وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامی بنسټونو همکاران، د بشري حقوقو فعالان، خبريالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتو چې خپل پریکړه په شاشې او افغان کډوال دي په زور له خپل خاورې نه باسي. د بشري حقوقو د څارډلې او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هم ویل دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر یو ډیر شمی چې لاس ورځ ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب العجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زور باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې نږدې اولکه د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
له پاکستانه د 1.1 میلیون افغان کډوالو د وستو ضرب العجل ته یوازې لس ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره اونۍ چهارشنبه ویلي وو ټول هغه افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. خو له دې کاره د اسلام آباد او تهران هدف څه کیدای شي؟ د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات یوازې همدې لنډې پوښتنې ته ځواب وایي.
په ټوله کې دا یو ډول څورونه دي چې گاوند ملکونه په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه دی او نوتی پرشان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کړي. ګرچې دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنی دا بالکل ناشونه کار دی او د نو جفا ده د مهاجر سره چې کیږي د چا ژوند په خطر کې وي، د چا واقعاً اقتصادي حالت خنوي، د هغه په واجبات ان ته مهاجر وي. لکن پاکستان دوه مخه لري د دینه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لوی بودیجه ترلاسه کړي لکه په خواهی چې هم همداسې کول.
سید ذاکر شاه سادات چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه د تهران او اسلام آباد اهداف ته کتنه کوله.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د نورستان په مرکز پاورون کې د هلکانو دی ویلې سي وداني سوځیدلې او په سلګو نظر افغاني زیان اړولې ده. سیمه کې مسؤلین وايي اور د برېښنا د شارټي لامل لګیدلې او په وخت خلکو کنټرول کړي او د نورو زیاتو زیانونو مخایني ولیدا. تفصيله په دې راپور کې واوري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي رادیو ته ویل 13 شپه نا وخته د پښکی د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټي لامل اور لگی دل اوچی د تعمیر پاسنی برخه سوځولی
د پښکلی سی بام تختی سوی دی او خدای رحم کړی دی سامان نه خمستلی او ان چادر او تختی چې په اتاقونو لګیدلی هغه ټول سوی دی. یو څه بشون ته هم واقص رسیدلی دی څونه خساره شوی دا څونه مصارف پیراځي. سبا د انجنیرانو گزارش سره مې ان شاء الله تاسو معلومات درکم. دا اور اغستل چې دی دا برد شاتیل کبلو شابسانو دو اغیو خوب کیونو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه، د تعمیر نور برخه او شاوخوا کورونه لسوځیدو ژغورل شوې دي. د سیمه وسیدونکو به په تعمیر کې وسیدونکو کسانو د بهتیاتي پوجه اور لګیدن آرامسته شوي چې ودانی ته په سلګو نظر افغانې زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پوخانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوې و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولې وو. د پښکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي. په یاد ودانی کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او پر غزه د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته شوي کسان خوشی کړي دي. اسرایل وایي تر هغه وایي جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرایلانی نه وي خوشی کړي. په دې ترڅ کې د اسرایلو د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان پړاګا کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
اسرایل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې اسرایلی ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سر په جګړه کې شکیل شوي دي چې له دې عمله د لبنان او اسرایل له سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرایل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمن حماس وسلواله ډله ځپي چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرایل دننه حمله وکړه او 400 کسان یې ووژل چې اکثریت یې ملکیانو او پولیسکونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزه بمباری پیل کړی. د غزه ترنګ ته د بیړیو د ورتک مخاوني بل چې هلته خوړه او د سون مواد انتقال کړي همدارس دوا وروړي. د دې بمباریو لامل تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوی دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزه په شمال کې د وی سیمې اوسیدونکو ته نیم ساعت د وټلو لپاره وخت ورکړ چې ووسی بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د سویانو یو کلیسا هم وښتله چې خلکو پناه پکې اخیستې و. بلور ته حماس وسلوالې ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړی ټوبې دوه برمته امریکایان خوشی کړی دي چې یوې مور او بلې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسانې د بشري دلایلو لمخې پرې شي دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولې دي او 50 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوې دي. اسرائیل د دې دوه کسانو د خوشکېدو په جواب کې ویلي دي چې تر هغه به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیان خوشکړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د وشمهاله پلان پاړه د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هواد د 2015 کال په څیر د سیمې د بیرتنیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترنګه له 1948 کال تر 2015 پورې نیولې و. دوه کال وروسته چې اسرائیلی پوځیان له دې سیمې ووتل حماس د دې ترنګ وخت تر لاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید د سیمه نه وای پریش.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د نو اوریدونکو ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پس بیا تر 3 ساعت خبرونه خبري کی.
نیمه
نړۍ خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی ولی په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منس کې دښمنی سره پکړي جنگونه سره پکړي دي سانته عیب په غور او شرم ګني دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي
لکه څنګه چې زموږ د اسلام ستر لار شو د بیبي عائشه نوم په هر ځای کې اخیسته ده د بیبي خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیسته ده نو ته کوم مسلمان ځان ته وایې ته راغې صبر تری لري چې خپل په مور خپل په خور باندې شرمېږي د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اوردونکو خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغه په خپل نومونو نه یادوي. کله خداسي هم شوی چې ډاکټر ته د تاک پر وخت هم د مور خور او میرمنې اصلي نوم نورتوي. د خوست اوسنکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نمونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوې دي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منس کې دښمنۍ سره پکړي جنگونه سره پکړي دي.